د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د نور بس د اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه لرو پیل د سات په خبرونو کو د طالبانو سرپرست حکومت وايي هاګ میشت د جرمونو نړیواله محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې د افغانانو د دیني او ملي ارزښتونو د ساتنې نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ دغه نړیواله محکمه جوړه شوې او د تېرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبان حکومت دغه اعلامیه داسې مهال خبروي چې د آی سی سی لوی څارنوال په تېره جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی، د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د طالبانو سرپرست حکومت د آی سی سی دا اقدام رد کړی او پرېکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1991 کال کې د روم د اساسنامې پر اساس تاسیس شوی او شاوخوا 125 غړي لري. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شو. ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بین سبا جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 50مې غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړی. نوموړی دغه راپور داسې مهال وړاندې کوي چې څو ورځې وروسته د دوحې د تړون د لاسلیک 15 کاله پوره کیږي. دا شورا به د دوشنبه په ورځ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بشري حقوقو راپورونه وڅېړي او د افغانستان، ایران، اوکراین، اشغال شوو فلسطیني سیمو، سودان او بلاروس په ګډون په یو شمیر هیوادونو تمرکز وکړي. په جنیوا کې د فبروري له 23 څخه تر 26 پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې په لومړیو ورځو کې به مهم بحثونه ترسره شي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو مسافرو د وژنې مسؤلیت د بلوچ بلتون پالری ډلې په غاړه واخیست او ویل چې قربانیان د پوځ او استخباراتي خدمتونو سره تړاو لري. دا برید د سیشن بی په شپنا وخته په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته په لارو په لویو لارو کې ودرو وتنه راښکته کړل او په ډزو یې وژل. د بلوچ بلتون پالری ډلې په یو بیان کې وویل چې د دوی وسلوالو په بس برید وکړ او د پوځ وتنه یې وژل. ځای چارواکو دا ادارت کړی او ویلي دي چې وژل شوي کسان ملکی وګړي دي چې له امنیتي ځواکونو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د بشري حقوقو دوه سازمانونو په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د ایران حکومت د تیر میلادي کال په انترس کې 915 کسان اعدام کړي دي. ایران له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان اعداموي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې میشته او فرانسوي سازمان چې په ګډه د اعدام د مجازاتو په وړاندې نومیږي دا راپور د پنجشنبه په ورځ خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې له 2003 کال راهیسې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د اعدامونو د ثبت کار پیل کړی دا تر ټولو لوړه شمېره ده. دواړه سازمانونه ادعا کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل حاکمیت په اوږدو کې اعدام د سیاسي ځپنې د اصلي وسیلې په توګه کارولی دی. د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د اعدامونو شمېر 10% زیات ښودل شوی. په 2023 کال کې 804 کسان اعدام شوي او په 2023 کال کې 915 کسان اعدام شوي. د راپور له مخې په اعدام شوو کې 10 ښځې هم شامل دي. په چک جمهوریت کې نن سهار په یو سوداګریز مارکیټ کې د یو کس لخوا د چړې په گزارونو دوه ښځې وژل شوي دي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي چې دا پیښه د پراګ په ختیځ کې د هرادی کرالو په ښار کې په یو پلورنځي کې شوې او بریدګر چې یو مشکوک ځوان دی نیولی دی. د وژل شوو ښځو هویت تر اوسه نه دی څرګند او مشکوک کس چې یو چکی 14 کلن ځوان ښودل شوی د پیښې له ځایه شاوخوا 1 کیلومتر لرې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د چمپینز ترافی یا د اتلانو جام د ورځنیو سیالیو په لړ کې نن د بنګلادیش او هند لوبډلو ترمنځ لوبه په متحده عربی اماراتو کې پیل شوې ده. نننې لوبې پچا بنګلادیش وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. د بنګلادیش لوبډلې تر اوسه د 15 لوبغاړو په سوزیدو په 15م اور کې 1.6 منډې کړې دي. افغانستان سبا په دې جام کې خپل لومړی لوبله جنوبي افریقا سره ترسره کوي. د افغانستان راتلونکي لوبه هم له استرالیا او انګلستان سره ده. اتلانو دغه جام د پاکستان او متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول ډیره برخه د دې خبرونه د نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وشي. دا غونډه به د روان فبروري میاشت په 13مه پایل او کابو یو نیم میاشت دوام وکړي. نور جزئیات به له فیروزه عزیزی واورو چې هم د شبرا سره د ټلیفون لارې وصل ده. فیروزه جان، مهرباني.
بله نور سپتما دا چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی د روان فبروري په 28مه د دغه هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته خپل یو نوی راپور وړاندې کړی. ریچارډ بنت دا راپور په داسې ورځ وړاندې کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون د لاسلیک له 15مه کلیسې سره برابر ده. د ښاغلي بنت دا راپور لا خپور شوی نه ده، خو له دې مخکې د یادې شورا تیر ناستو ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو روان وضعیت زړه بوګنوونکی بللای. د خپل راپورونو کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجو او حتی پر خوځو د جنسي تیریو په خوانیو پوزیان او دولتي کارکونکو د ورکولو او وزلو دغه شان پر خوځو د بیلابیل بندیزونو لامل د ناورینونو اداوي کړی دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت خبرګونونه راپارولي او دوی ادارت کړي او له همدې عمله طالبانو په 2023 کال کې په اگست کې د غهوات د خغلی بنیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ مستشار محب الله طيب د دې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مسئله ای که نمایندگی دائمی افغانستان بر از او در این نشست بیشتر تمرکز داره
دای وای په مسلې چې د افغانستان دایمي استازولي په دیناسته کې ډېر تمرکز وکوي هغه د نظارتي میکانیزم جوړونه ده چې موږ وکولای شو ځانګړی راپور ورکوم کې د مستند جوړونې بل فصل ته نه وځي او د غشان د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سو ترڅنګ د افغانستان دایمي استازولي به درې نورې ناستې هم جوړ کړي او هڅه کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بشري وضعیت ته د نړیوالو پام ورجلب کړي. نورې سبیوش مر افغان خزي او میرمنې هم له دې ناستې بیلابیلې تمې لري او دوی وایي چې په دې ناسته کې باید افغانانو د بشري وضعیت په ځانګړي توګه د طالبانو د حکومت لخوا نه پرخزو د لګول شویو بندیزونو په اړه باید خبرې اترې وسی او داسې حل لارې وموندل سي چې بل اخره په افغانستان کې وضعیت بدل سي. د غراز دوی دغه غوښتنو ترڅنګ ټینګار کوي چې نړیوال دي کچېری طالبان دا مسایل ورسره نه مني پر دوی باندې باید فشارونه وارد سي. طالبان په افغانستان کې تر بیا وکمنې دوه وروسته د نورو غنونو محدودیتونو ترڅنګ افغان جونې شپږم ټولګي پورته لزده کړو او خزي په ډیرای دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کول او راګرځولي. خو دوی دا ادعا کوي چې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې شوی دي. نورې سب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي دوی په 55مه غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په ګډون ځینې نور چارواکي هم ویناوی ولري او بلابل البته د سره هیوادونو نه بشري وضعیت پاره پرونه ووري. بلی نور سب.
بلې مننه. د بشري حقوقو په موضوع کې به هم تمکیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په داسې حال کې د افغانستان په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت موضوع څېړي چې د طالبانو سرپرست حکومت وایي حق مشت د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. د طالبانو حکومت نن په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې. دا اعلامیه هم داسې مهال خبرېږي چې د آی سی سی لوی څارنوال په 13 جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی دی، دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف په داسې حال کې نه بولي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه او دغه راز د نړیوالو لخوا مشروعیت یا د رسمیت پیژندلو موضوع تر اوسه نه ده منتفی شوی. آیا په دغه سی یو حالت کې د طالبانو حکومت کولای شي چې افغانستان له یو مهم